السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه غلاز دی رادیو او ریدا د ازادي رادیو ورسته نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ده وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکا هوایي کمپاین طالبان په نخ کړی دي د افغان حکومت جرای رئیس وایي هغه هیوادونه چې ترورستانو ته پناه ورکړي او افغان خوره پراکټونه ولي خپل اهداف ته به ونه رسیږي د افغانستان جرای رئیس همدارس د محکوم شویو یو شمیر طالب زندانیانو په اړه به ویلي دي چې په هغوی به عدالت پلی شي البته د اعدام پر مسئلې ټینګار وکړ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر ویب پوزي اړې د ورسې حمله په تړاو د دوه جنرالانو په ګډون د افغانستان د پوزو افسران د وظیفوي غفلت له کبله خپل دندو لری کړی دي د امریکا پوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوال طالبانو پر مشخصو اهدافو د هوایی بریدونو خبر ورکوي د پولن ولسمشر وایي دی به د اسرائیل متحده ایالاتو او اوکراین له مخالفت سره سره د یهودانو د ډلې ایزي وژنې یا هالیکاست په اړه لانجمن لایحه توشیح کړي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر یوې پوزي اړې د ورستۍ حمله په تړاو د دوه جنرالانو په ګډون د افغانستان د پوز او افسران د وظیفوي غفلت له کبله خپل دندو لری کړی دی ښاغلی غنی د اعلان نن په ټویټر پیغام کې کړی او ویلي دی چې ټول دغه افسران د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي د کابل د یو سلوي ولسمې فرقې پر یوه کنډک د تېرې اونۍ په وسله وال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی یوولس پوځیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي وو له دې مخکې هم کابل په وروستیو دریو نو کې د دوه نور خونړیو حملو شاهدو دغه حملو ته په پام سره په کابل کې امنیتي تدابیر سخت شوي چې په دې ترڅ کې د افغانستان ملي امنیت نن هم ملي امنیت ریاست نن پر هغو موادو باندې چې په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د یو موټر د نیول کېدو خبر ورکړ د دې ریاست یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې له دغه موټر سره چې دوه ټنه مواد پکې بارو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي د امریکا پوز د افغانستان په شمال ختیځ کې وسلوالو طالبانو پر مشخصو اهدافو د هوایی بریدونو خبر ورکوي په هغه بیان کې چې د امریکا پوز نن خبر کړی د دغو بریدونو مشخصه سیمه نه ده پر ډاګه شوی خو ویل شوی چې امریکایي ځواکونه په شمال ختیځ کې د طالبانو د روزنې یو مرکز وشتی او چین او تاجکستان سرحد ته نږدې د سخت دریزو د حملو د پلانولو او تروریستي اعمالو مخه نیولې ده په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په دغو بریدونو کې د افغان پوز غلا شوی موټر چې په بم چاودیدونکو وسلو بدل شوی و منځورل شوی په دغه بریدونو کې له بي 25 الوتکو همکار اخیستل شوی امریکایي ځواکونه تیر کال شاوخوا 2000 هوایي حمله ترسره کړې چې دا د ورم کال په نسبت په دغه حملو کې نږدې دوه چنده زیاتوالی دی د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري د کونړ امنیه قومندان جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د پاکستان له لوري د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو دانګام شلټن مروري او سرکانو 150 توغندي ویشتل شوي د دې خبره توغندیو مرجوب نه دا اړول خو مالي زیانونه یې رسولي دي د خوست د کرنې د ریاست چارواکي وایي د هوا په ګرمېدو سره په دې ولایت کې له ټاکلي وخت مخکې د نیالګیو کېنول پیل کړی دی د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت نن په دې ولایت کې د نیالګیو د کېنولو د کمپاین په مهال ازادي راډیو ته وویل چې سکال په پام کې لري 15 لکه نیالګي د دې ولایت په دولتي باغونو پارکونو پوهنتونونو ښوونځیو او نورو ځایونو کې کېنوي
موږ به تقریبا ان شاء الله د خپل اړوند ادارو په مټ باندې او د همکارو مسات په مټ باندې وکول شو چې 15 لکه مختلف نلګي کغه مصبر او غیر مصبر نلګي وکړو ان شاء الله
د خوست د کرنې د رئیس په وینا په 2000 جيبه زمکه کې بنوي باغونه جوړ شو د وهل شو زنګلونو د بیا احیا کول لپاره هم پروګرامونه لري د خوست په ګډون هر کال پرول ولایتونو کې د نوي کال په لیدو دوسر نلګي کینول کی خو پاملرنه ته ده خو ساتنه ته د نه پاملرنې خو هغه سم نه ساتل کیږي چې په ترڅ کې اکثره دغه نیالګي بیرته وچیږي یا خلک باسي د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه د ایران په خوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد ورسره هغه چې څو ملاتړي ونیول شول بیا د ایران په ځواکمنې قضایي ادارې انتقاد کړی دی د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب د کلیزه په مناسبت ویلي چې احمدی نژاد ویلي چې قضایي اداره په ایران کې د خلکو ضد فشار دی وی اساسي ستنې په توګه بدله شوې ده هغه دغه لیک ورسره هغه استول چې د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې اته فعالان چې د احمدی نژاد ملاتړي بلل شوی توقيف شوي دي دغه فعالانو د توقيف کېدو د دلایل لپاره سم د سیسنه دی ویل شوی خو د راپورونو لمخې یو شمیر په ضمانت بیرته خوشی شوی دی د پولند ولسمشر انجی دودا وایي دی به د اسرائیل متحدي ایالاتو او اوکراین له مخالفت سره سره د یهودانو د ډلیزې وژنې یا هالیکاست په اړه هغه لانجمنه لایحه چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړې توشیح کړي. د دغې لایحې له مخې هر هغه کس ته تر دریو کالو د بند سزا یا نغدي جریمه په پام کې نیول شوې چې که په پولند کې د جرمني نازیانو د ډلیزې وژنې کمپونه د پولند د مرګونو کمپونه په توګه یاد کړي یا په عام محضر کې د حقایقو خلاف دا خبره وکړي چې پولند یا د دې هیواد حکومت په هغو ډلهیزو وژنو کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د جرمني نازیانو لخوا ترسره شوي لاس لري. د پولند ښي اړخه حکومت وایي دغه قانون ته ځکه اړتیا ده چې د نازیانو د یرغل په ترڅ کې د قربانیانو په توګه د پولندیانو حیثیت او اعتبار وساتل شي. د پولند ولسمشر دغه راز ویلي چې دی به دغه لایحه د لا وضاحت لپاره د اساسي قانون ځانګړې محکمې ته واستوي تر څو دا مسله تایید شي چې آیا هغه د بیان د ازادۍ په اړه له قوانینو سره اړخ لګوي که نه. اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې دغه قانون به د نازیانو لخوا په ترسره شوو جرمونو کې د پولندیانو د رول په اړه رښتینی بیانونه منع کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اوکراین هم دې ته ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د مارچ په 13مه ترسره شي ځان رسمن کاندید کړی دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهشنبې پوتین د کاندید په توګه ثبت کړ. پوتین نږدې دوه میاشتې مخکې اعلان کړی و چې نیت لري د څلورمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پوتین درېیم کس دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسمن کاندیدوي.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي پر اعدام د محکوم شویو یو شمېر طالب زندانیانو په اړه به عدالت تطبیق شي.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم، اما من دلی شک ندارم که عدالت بالای تعدادی که محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تطبیق خواهد شد.
دفاع وزارت وی په بدخشان کې په هوایی بریدونو کې طالبانو ته زیان اوښته.
تیر ورځ او پرون نابل پرون د امریکا هوایی ځواکونو د بدخشان په ولایت کې د وردوش په ولسوالۍ کې دښمن په نخښه کې چې دواړو بریدونو کې دښمن ډېر ته ډېر زیان رسېدلی دی.
په پاکستان کې د پښتنو پر ضد تاوتریخوالي په غبرګون احتجاجونه شپږمې ورځې ته رسېدلي.
د اسلامباد پریس کلب مخ ته هغې ته مو پنډال مو جوړ کړی دی او چې کومه قبایلي مشران دي ملکان هغه راغلي دي رارسېدلي دي.
د پروګرام په معرفي کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایه رئیس نن د اعدام محکوم شویو طالبانو په اړه باندې څرګندونې کړې. همداراز ځینې نور مطالب هم و. لومړی راځو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونو ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر اعدام د محکوم شویو یو شمېر طالب زندانیانو په اړه به عدالت پلی شي. خو دا چې په څومره طالب زندانیانو به عدالت پلی کېږي عبدالله عبدالله یې په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د طالب زندانیانو له احتمالي اعدامه هرکلی کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د دغه پوښتنو په ځواب کې چې آیا په اعدام محکوم شوي طالب زندانیان به مجازات شي او که نه وویل چې د ځینو په اړه به عدالت پلی شي. خو دا چې په څومره شمېر کې طالب زندانیان په اعدام محکوم شوي عبدالله عبدالله یې په اړه څه ونه ویل.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم.
دی وایي د شمیر په اړه یې زه خبرې نه کوم ځکه دغه مسله د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم پورې اړه لري. خو زه په دې کې شک نه لرم یو شمیر هغه کسان چې په بشري او انساني ضد جنایتونو محکوم شوي عدالت به ورباندې تطبیق شي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خونو رئیس عبدالحلیم کوهستاني د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي و چې په هیواد کې شاوخوا 150 تنه په اعدام محکوم شوي دي. خو نوموړي په دې اړه چې څومره هغه طالب زندانیان دي څه نه ویلي. تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي په رسمي توګه په دې اړه چې آیا د طالب زندانیانو د اعدام حکمونه ولسمشر توشي کړي او که نه څه نه دي ویلي. خو د سه شنبې په ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د محرمیت له کبله یې نوم یاد چې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ولسمشر مشر په ادام د محکوم شو طالب زندانانو حکومت نه دی توشي کړي، خو اسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول اعلامی کې ویلي یو شمیر هغه زندانیان چې د پولی چرخی په زندان کې دی لو خپل خونو استل شوی او خایي دام شي. د طالبانو په پیغام کې ویل شوی ک زندانیان دام شي دوی بعد د غبنسټونو پر وړاندې ل ځن پرته بل مسل عمل وکړي. خو عبدالله د سې شمې پرز له خبريالانو سره په خبرو کې د طالبانو د خبرداري پاړه ویل چې طالبان اوس هم جنایت کوي او د غډله د تاریخ په توره پاڼه کې ځای لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس مرداد نجابی د یو شمې طالب زندانیانو له احتمالي ادامه هر کله وکړ. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
این تاثیر مستقیم بر رویه مخالفین دولت افغانستان داره.
دوی هغه طالبان چې په ادام محکوم شوی د مولې د وسلوالو مخالفینو پر روحي مستقیمه غیس لري او د دولت قاطعیت خي چې د مخالفینو پر وړاندې تیریدنه نه کوي. په هغه شکل چې وسلوال مخالفین زموږ په خلکو رحم نه کوي، دوی یعنی دولت هم باید جنایتکارانو ته د خپل اعمالو سزا ورکړي. د ښاغلي نجابی په خبره افغانان تمه لري چې د خلکو قاتلین د دریګونو محکمو او د عدلي او قضایي بنسټونو له فیصلې وروسته په ادام محکوم شي. د نوموړي په خبره کې حکومت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې جدی او قاطع اراده لري، باید هغه کسان چې په ادام محکوم شوی دي په درد وزړوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه هلته هم تازه ولولئ. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکا هوایی کمپاین طالبان په نخښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا بریدونه د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې شوي او د شپږو تاجکستانیانو په ګډون یې لس سخت دریځې وژلي. د امریکا د پوځ په دې اړه اعلامیه خپره کړې چې وایي د دغه هیواد هوایی ځواکونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو یو مرکز له منځه وړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې دوه ورځې هوایی عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ورځې مخکې شپږ سختریزې چې د تاجکستان تباو او پرون څلور سختریزې وژل شوي او یو شمیر موټر او مهمات له منځه تللي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل
تیر ورځ او پرون نابل پرون د امریکا هوایی ځواکونو د بدخشان په ولایت کې د وردوش په ولسوالۍ کې دښمن په نخښه کې چې دواړو بریدونو کې دښمن ډېر تدیر زیان رسیدلې و. هغه ورځ باندې شپږ نفره د دښمن وژل شوي وو چې هغه د تاجکانو په نامه باندې و او نن هم د دښمن څلور موټر یو ډیپو او ډېر مهمات وسیله لمنځه تللې وي.
په دې ورستو کې د امریکا هوایی ځواک په افغانستان کې خپل هوایی حمله زیات کړې او د هیواد په شمال کې پر طالبانو یو شمیر هدفي حمله کړې دي. د امریکا پوځ هم د سې شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نخښه کړ. د اعلامیه لمخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د سختریزو مخاوني ولسو چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا هم داراز ویلی چې هغه موټر یې هم لمنځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړی وو او موټر به مونږ یې ورڅخه جوړ کړی وو. د هوایی حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه دی چې لمخې باید په افغانستان کې د امریکا پوځ رول زیات سي او دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په اگست میاشت کې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ترامپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایی ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې دي. امریکایي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 2000 هوایی حملې وکړې چې دا د پروسش کال په پرتله د حملو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی شي. هوایی حملې په داسې حال کې کیږي چې افغان ځواکونه په شارونو کې د حملو په مخنیوي بوخت سول او په ځانګړې توګه په کابل کې د حملو شمیر زیات سو.
ازادي راډیو ته غواکیاست. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د یو سلو یو لسمې فرقې او لوړپوړي مسؤلین د دې فرقې پر یو کنډک د وسلوالي حملې په تړاو له دندې لیرې شول. د ولسمشری مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سې شمې پورس ازادي راډیو ته وویل په دغو کسانو کې دوه جنرالان هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شوي. اخوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د مکافات او مجازاتو اصل د شفافیت له مخې پلی شي نو د هیواد په امنیتي وضعیت به ښه اغېز ولري. وصل سال په دې اړه رپورټ جوړ کړه.
افغان ولسمشر په یو تازه اقدام کې د یو سل یو لسمه فرقه وطن لور پوري منسوبین د دغه فرقه پر یو کندک د وسلوال حمله په مخنیوي کې د پاتراتول عمل لدند غوخه کړی. ولسمشر مانی وای دغه پریکړه د یو سل یو لسمه فرقه پر دوهم کندک د حمله د سرنګوالي پاړه د ګمرل شوی پلاوی د راپور وړاندې کول اوروسته شوه. د ولسمشر مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې په یاد وول ورود په منسوبینو کې دوه جنرالان هم شامل دي. دوی وی ولسمشر هدایت ورکړو چې دغه موضوع د په هر اړخیز ډول وسړل شي، ځکه وظیفوي غفلت په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. په همدې دلیل وروسته له ټولو ارزونو پریکړه وشوه چې وطنه لوړ رتبه منصوبین چې دوه جنرالان هم پکې شامل دي له دندې لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. سلورو تنو بریدګرو تیرونې د کابل په قرغه کې د یو سل یو لسمه فرقې پر دوهم کندک حمله وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په دغه حمله کې د ملي اردو یو لسرتیری وژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. د ملي اردو ځواکونو وروسته له څو ساعتونو درې بریدګر له پښو غورځول او یو بل تنې ونیو. دغه حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. لا پیښې وروسته د یو شمېر منتقدینو او خلکو انتقادونو زور واخیست او ولسمشر د دغه حمله د سرنګوالي د سړلو لپاره یو پلاوی وګمره. په ورته وخت کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که د مکافات او مجازاتو اصل د شفافیت له مخې پلی شي نو د هیواد په امنیتي وضعیت به ښه اغېز ولري. د دغه کارپوهان له ډلې اجمل سایز هم په همدې باور دی او ټینګار کوي چې څېړنې ورزونې باید په شفاف ډول ترسره شي، سو عدالت پکې په ښه توګه پلی شي.
په ټوله کې په امنیتي سکتور کې مکافات او مجازات یو اصل دی او د دې اصل په تطبیق سره زمونږ په مختلفو ادارو کې
له دی وړاندې په بلخ کې په 209 شاهین قلوردو باندې د وسلواله حمله وروسته یو شمېر منسوبین له دندې لري او حتی دوه جنرالان او شپږویش لوړ رتبه افسران په بند محکوم شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په کراتو دا خبره کړې چې د دندو پر مهال په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې غفلت د خلکو ته د منلو نه ده. د ولسمشر مانی د ویندوی دفتر سرپرست وایي د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د خونړې پیښې او پر انټر کانټینټل هوټل د شوي برید پړه هم څېړنې روانې دي چې د په خبره کا معلومه شي چې چا د خپل دندې پر مال غفلت کړي نو خامخا به مجازات شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکړي او افغان خاوره په راکټونو ولي خپلو اهدافو ته نه رسیږي. عبدالله عبدالله د افغانستان او هند ترمنځ د یو سل اتو پروژو د قراردادونو د لاسلیک په وخت خبري غونډې ته وویل، خبري غونډې کې وینا وکړه او له دغو هیوادو وغوښتل چې د افغانستان له بې ثباته کولو لاس واخلي. حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای هغه هیوادونو چې تروریستانو ته پناه ورکړي افغانستان ته رالیږي او افغان خاوره پر راکټونو ولي په حقیقت کې دوګونی سیاست کوي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم ونه خیس خو تر دې وړاندې افغان حکومت پاکستان وسلوالو ته د پټنځینو په ورکړې تورن کړی دی. عبدالله عبدالله چې د افغانستان او هند ترمنځ د یو سل اتو پروژو د قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل هغوی چې له افغانستان سره د دوستۍ ادعا لري د هند په څیر د خپل دوستی ثابت کړی. دی ویز مونږ توقع دا د هغه هیوادونو چې له مونږ سره د دوستۍ ادعا لري خپل دوستی دی په عمل کې ثابت کړي. مونږ له ټولو هیوادونو دا توقع لرو چې له هر هغه اقدام او پالیسۍ دی ډډه وکړي چې زمونږ د بې ثباتۍ لامل ګرځي او هغوی چې افغانستان ته تروریستان رالیږي په حقیقت کې د افغانستان د خلکو زړونه یې زخمي کړي. ښاغلی عبدالله همداراس له افغانستان سره د هند مرستو ته په اشارې سره وویل دغه مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښه بېلګه ده. می پورز د افغان حکومت او په کابل کې د هند سفیر ترمنز د یو دیرش میلیونو ډالرو په ارزښت د یو سلاتو پروژو تړونونه لاسلیک شول. هند افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرسته کړي چې ډیره برخه په افغانستان کې د 440 پروژو په پلي کېدو مصرف شوې ده. د سلما بند جوړول، د ملي شورا د نوې ودانۍ رغونه او په اساسي توګه د زرنج د لارام سړک جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو څخه دي. که څه هم تل افغان حکومت ویلي چې افغانستان سره د هند مرستې د بیرغونې او په پرختي چارو متمرکز دي. خو د هند سیال پاکستان بیا په افغانستان کې ګواکې د هند نفوذ اندخ نه خودلې. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا د یو سلاتو پروژو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې هند به په ټولو حالاتو کې له افغانستان سره د یو ملګري هیواد په توګه پاتې شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون له عراق افغانستان ته د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسلو انتقال د تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اغیزمن بولي. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون غړی ښایسته باز ناصری د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پوځي تجهیزاتو او وسلو څخه باید د تروریستي ډلو د زالو له منځه وړلو لپاره کار واخیستل شي. بلخوا کسام اسوشیت پریس آژانس ویلي امریکا له عراق څخه افغانستان ته د وسلو انتقال پیل کړی خو د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون او یو شمېر پوځي کارپوهان له عراق څخه افغانستان ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو انتقال د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره مهم بولي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي ښایسته باز ناصری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځه وړلو او د افغان امنیتي ځواکونو د لاخه تجهیز او ملاتړ لپاره د دغو وسلو انتقال ګټور رول لوبولی شي.
تر ځای پورې د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په کار د بدس شرایط کې چې ترڅو یو لار د حل ورته جوړ کیږي تر هغه پورې د حمایت او ښه سنبال شي او د دوی په حمایت کې دوی قرار ولري. په هغه صورت کې موږ ته ضروری ده چې د تورستانو یا د تورزم ځالې چې کوم ځای کې پټنځایونه لري او اصلي مرکزونه دي د هغه ځینې دوی تربیه کیږي او موږ افغانستان ته راځي که هغه زیات لپاره وکړول شي نو دا خپل یو خاص مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس آژانس خبر ورکړی چې امریکا له عراق څخه افغانستان ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو انتقال پیل کړی دی. د دغه آژانس په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې لسګونه امریکایي ځواکونه له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای په پوځي الوتکو کې له عراق څخه ویستل کیږي او افغانستان ته استول کیږي. پام دې حال کې د عراق د حکومت ویان سادل حدیثی ویلي چې د داعش په ضد جنگ ختم شوه او د امریکایي ځواکونو موجودیت به هم په دغه هیواد کې کم شي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد درانی نن اورزګان ته تللی او هلته له خلکو سره ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به تر نورو ولایتونو زیاته د کرنې او مالداري په برخه کې پاملرنه وکړي. هغه د ځینو پروژو افتتاح هم وکړه. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کرنې او مالداری وزیر وای هڅه کوي روزګان د کرنې او مالداری په برخه کې پر پښو ودروي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر چننسی شنبې روزګان ولایت سفر کړیو ل خلګو سره ژمنه وکړه چې ودغه ولایت به نسبت تر نور ولایتونو توجه زیاته کړي. نو موري وای چې زکه ودغه ولایت پاملرنه زیاته کوي. د دې په خبره چې د روزګان خلک روانه جګړو زپلې دي.
د روزګان خلک لوي خوانه په جنگ کې دي. اقتصادی حالت بد ده. که څه هم اوریدل چې هم رونو هم خویندو د څو مشخصو شیانو وختنه ده. حتمی به درته کوم هدیه زمي به د ما تلاش دوي چې اورزګان څه څومره غوښینه برخبر کولای سم هغه به د ولایت آماده کړم.
شاغلی درانی د غراز د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې د یو سلو دو جیر شمیلون افغانی په لګشت یو شمیر پروژې پلی کړي او یو شمیر نوري چې کارونه بشپړ سی و ګټه اخستنې ته وسپارلې. نو موري وای چې پلان لري په راتلونکي کې و جیر شنوري بیلابیل پروژې هم پلی کړي سو د دغه ولایت د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. د اورزګان والی محمد نذیر خروټی هم له کرنې او مالداري وزیر څخه د کړو ژمنو د ملکي د غوښتنه وکړه او ویل چې روزګان تر هر څه په کرنه او مالداری برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري. روزګان ولایت یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي. دوه کال وړاندې هم د کرنې او مالداری وزیر روزګان ولایت ته سفر کړی او په دغه ولایت کې د لسګونو میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پرانیستي خو هغه پروژې لا هم د نامنې له کبله نیمګړې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
خبری مجله اوری.
د ازادی رادیو خبرونه په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 15 په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې د قبایلی سیمو د زدکونکو سیاسي فعالانو قومي مشرانو اعتراض نن شپږمې ورسته ورسید. په دې اعتراض کې د پاکستان د نورو سیمو پښتنو یو شمېر استاذي هم برخه لري. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان په کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د قبایلو سوله ییز اعتراض ورځ په ورځ پونډیږي. رپورټونه وایي د اسلام آباد ډیپلوماتیکي سیمې د وزیرو د ملکانو ځوانانو او مشرانو خولیو او بګړیو نیولې لاؤډ سپیکرونه بندې خیمه ولاړې دي. له احساساتو ډکې ویناوې کیږي او د اعتراض دا جذبه د شوکت عزیز وزیر انقلابي سندرې بدرګه کوي. د قبایلو له دې اعتراض سره د پاکستان د نورو سیمو د پښتنو ځینې سیاسي مشران هم یو ځای شوي دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند، د جماعت علما اسلام او قومي وطن ګوند مشران پرون په اسلام آباد کې د دوی اعتراض ته ورغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون وویل د پاکستان حکومت باید د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي او څیړنه وکړي چې د جالي پولیسو په عملیاتو کې نور څومره پښتانه وژل شوي دي.
ستاسو مسئلے نہیں ہیں چھے کراگا پر بنا سے جنبے ہر بچے تاب ترہ مر کری نو آپس کی دل نشتا.
د پاکستان د ستري محکمې په وینا نقیب الله مسعود 28 کلن د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وخو ل 2008 میلادي کال راځي په کراچي کې میشتو او غشتلې چې موډل سي. د ازادي رادیو د مشال برخه په حواله د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د سند یالات د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار وویل چې د قبایلو یو ځوان 28 کلن نقیب الله مسعود له طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل سو. راو انوار ویلی و چې نقیب الله اصلا نسیم الله نومیده، له تحریک طالبان پاکستان سره ارتباط درلود او په کراچي کې وجل سوی دی. خو یو شمېر رسنیو د پاکستان د ستري محکمې د هغه بیان پر اساس چې د جنوري په 19 نیټه خپور شو ویلي چې د کراچي پولیسو د جنوري په 2 نیټه نقیب الله مسعود د شالتیف ټاون په نوم سیمه کې نیولی وو او د جنوري په 18 یې وژلی وو. د سند ایالتي چارواکو وروسته وویل چې نقیب الله مسعود بې ګناه وو او د راو انوار د گرفتاری حکم وسو. راو انوار له هغه راهیسي پټ دی. هغه مهلت چې د پاکستان ستري محکمې د سند پولیسو ته ورکړی و څو د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي پای ته رسېدلی دی. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د نقیب الله په قتل د تورن راو انوار د نیولو عملیات روان دي. د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د سوله ییز اعتراض چې اوس یې لمن اسلام آباد ته خوره شوې د جنوري په 26 په دیره اسماعیل خان کې د مسعودو ژغورنې غورځنګ له یوې مظاهرې پیل شو. اعتراض کوونکو چې په ابتدا کې د مسعود د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوله اوس دوی نورې غوښتنې هم مطرح کړي. هغوی له اسلام آباده غواړي چې ټول هغه پښتانه پیدا کړي چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول لادرکه شوي او ټولې قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي. د اعتراض په درېیمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اعتراض ځای ته ورغی او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې ټولې غوښتنې به یې ومنل سي. خو اعتراض کوونکي وایي چې څو یې غوښتنې عملا ونه منل سي کورونو ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوښتست نن به پوره یو ساعت وروسته د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه وشي. که دغه لوبه افغانستان وګټي نو د شلاوریزو اتل کیږي. البته د دغه تورنمنټ بیا به وروسته په نورو 500 لوبو کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. ښه ده چې په دې اړه د فرید هوتک سره د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د مرکه واورو. هغه به جزئیات راکړي.
من بیا هم دویمه لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلاوریزه ده او دا وروستۍ شلاوریزه لوبه ده. له هغې وروسته 15 یو ورځنۍ نړیواله لوبه د دواړو هېوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي د افغانستان په کوربهتوب سره. نو لوبډله پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره یې تقریبا نیم مدیرات په دې خوا تمرینات ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم افغان ملي لوبډله د افغانستان لپاره ښه
شي. هوتک صاحب، په پرونۍ لوبه کې په فیلډینګ برخه کې ځینې کمکاري وشوې، ځینې کمزورتیا یو خودل شوین، هیلات څو آیا سم کار نه وشوي ک څنګه یا موسم حالت دغه سیو ګراوند لګ څه خوایو ک څنګه حسابو؟
نه، دا خو فیلډینګ نه خامخا یعنی وخت په څه کې مس فیلډینګ کیږي او نو تنها چې دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو دا غوړي د لوبغاړو څخه حق مو شو دا ولي دا څه بلی دی چې خامخا په فیلډینګ کې دا غوړي دا غوړي لري هم مشرلنګ وشو ته تلویزی ولالم دی وم باشان چې یوه منډه په ځای ته منډه جوړه شولې پلان د تر منډه وخت دا هم د فلم د مهمه برخه وي د دوه د دومره غټ ستر تیروتنی ان شاء الله نشي خو دا هم د ویل چې بلې وو په لومړی کې دوه کچونو ډراپ شول دا هم د مهمه ول په لوبه کې کله کله کچ ډراپ دی او نو که حاجه بیا مې ونه کوم چې موږ د لوبغاړو ډراپ شو
یو څبل چې زینی کسان انتقاد کوي خو تخنیکی مسله ده چې زینی سینیئر لوبغاړي کې چونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې بل اخر ټول پرېژر به څنګه کیږي څنګه به تقسیمي دغه پرېژر او څنګه به افغانستان دغه حالت راوځي په لوبه کې
نه کېږي په خنو بره نو ټاکل شوی او مناسبه لوبه نو ټاکل شوی نو افغانستان دغه بریا نشو ترلاسه کولای نو هغه لوبغاړي چې اړین ول او هغه لوبغاړي چې تکنیکم پر مهال په منګرهار او په متحده امارات کې خبرې دی ول هغه د غوړوي کمیټې د وسایل لپاره اعلان
د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه واورید نن ماخام به افغانستان او زیمبابوی سره مخکیږي په شلوریزه لوبه کې دغه پروګرام هم دلته ختم شو بل پروګرام مستفاصل